السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د هلمند ولایتي اداره وایي په لشکرګاه کې پرونی موټر بم حمله څیړل کیږي. افغانستان د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. په کوټه کې چاودنې څلور کسان وژلي دي. افغان حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د روانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه د اندېښنو په ځواب کې وایي چې حکومت د انتخاباتو امنیت او شفافیت ته ژمن دی. وروسته تر دې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د دغو انتخاباتو نیټه اعلان کړه، په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ټینګار وکړ چې حکومت باید په دې انتخاباتو کې عدالت او شفافیت یقیني کړي. تفصیل وروسته. د هلمند ولایتي ادارې په لشکرګاه ښار کې د پرونی موټر بم چاودنې د هر اړخیزې څېړنې ډاډ ورکړ. د هلمند مطبوعاتي دفتر د پرونی اعلامیې په حواله په دې اړه پرون په یوه بیړنۍ نظامی غونډه کې امنیتي ارګانونو ته دنده وسپارل سوه څو د پرونی تروریستي حملې په باب څېړنې بشپړې او هغه امنیتي مسؤلان چې په خپلو دندو کې یې ناغېړي کړې وي عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. پرون غرمه په لشکرګاه کې د نوي کابل بانک څنګه ته نږدې موټر بم حمله څلور دیرش کسان ووژل او اته پنځوس نور ټپیان کړل. افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ. د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل پرون له لندنه په خبر سوي ویډیوي پیغام کې وویل د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی پرون په خپله کلنۍ غونډه کې افغانستان ته هم د دې شورا د دایمي غړیتوب او هم د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل.
په ډیر افتخار درته وایم چې دواړه لاسته راوړنې مو مبارک شه. افغانستان پوره غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ سټیټس ترلاسه کړ.
د آی سی سی په کلنۍ غونډه کې افغانستان او آیرلند دواړو ته د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ورکړل سو. له دې سره د دې شورا د دایمي غړو شمیر له لسو دولسو ته لوړ سو. د پاکستان د بلوچستان ایالت پولیس وایي په کوټه کې د پولیسو یو دفتر ته نږدې د بم زوروره چاودنه سوي چې لږ تر لږه څلور کسان وژلي او تر لسو زیات نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي چاودنه نن سهار د کوټې په داسې سیمه کې سوي چې د پاوځ یو مرکز هم ورته نږدې پروت دی. پاکستاني چارواکي اوس دا څېړي چې آیا دا یو موټر بم حمله وه که څنګه. چاودنه زوروره وه چې اواز یې د ښار په زیاتو برخو کې اورېدل سوی دی. د ټلویزیونونو په ویډیویي تصویرو کې ښکاري چې ګڼ موټران سخت تخریب سوي او پر سړک ماتې شیشې پرتې وي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عرب هیوادونو له قطر سره د خپلو اړیکو بایکاټ ته د پای ته رسولو لپاره د خپلو غوښتنو لیست خپور کړ. په دغو غوښتنو کې له دوحې دا هم غوښتل سوي چې الجزیره ټلویزیوني شبکه وتړي او له ایران سره خپل زیات ارتباطات پرې کړي. د غوښتنو دغه لیست پرون د کویت لخوا قطر ته وسپارل سو. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله په دغه لیست کې دیارلس غوښتنې شامل دي او له قطر څخه پکې دا هم غوښتل سوي چې له اخوان المسلمین، حزب الله، القاعده او نورو سختریزو ډلو سره خپل ټول ارتباطات پرې کړي. سعودي عربستان، مصر، متحده عرب اماراتو او بحرین روانه میلادي میاشت له قطر سره خپل اړیکې پرې کړې. دوی ادعا لري چې دوها د تروریزم مالی ملاتړ کوي. دغو هیوادونو اوس قطر ته لس ورځې وخت ورکړی چې د دوی غوښتنې پوره کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکي چې روسیه ملاتړ کوي د نړیوالو څارونکو په وړاندې په تاوتریخوالي او ځورونې تورن کړل. د امریکایي مقاماتو په خبره له دې ځورونو هدف دا دی چې نړیوال څارونکي له لنډمهال اوربند څخه د سرغړونو له راپور ورکولو راوګرځول سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوریت وویل واشنگتن د دغه وضعیت له کبله سخت اندېښنه لري. هغې زیاته کړه روسیه د دغو بیلتون پالو رهبري او مالي مرسته کوي دغه راز روزیه. ناوریت وویل د بیلتون غوښتونکو ځواکونو د سې شمې په ورځ د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پر موټرو چې څارونکي لېږدول ډزې وکړې. دغه راز روانه میاشت یو امریکایي روغتیایي کارکوونکی چې له څارونکو سره مل و موټر یې پر یوه بمي وسیله ور برابر سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي وویل دا د هغو پراخو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له نړیوالې ټولنې د اوکراین په ختیځ کې د روانو پیښو پټ ساتل دي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګریس کې د استازو جرګې مشر پاول راین وایي هڅه کوي د مشرانو جرګې ورلېږل سوې لایحه ژر تصویب سي. د دې لایحې له مخې پر روسیې او ایران تازه بندیزونه لګول کیږي. دا ستاسو جرګې مشر جمهوریت غوښتونکي پاول راین وویل، موږ غواړو په دې برخه کې مخکې ولاړ سو او زه د بندیزونو ملاتړ کوم. د جرګې مشر وویل اډ رویس چې د بهرنیو چارو د کمیټې مشري کوي داسې اشاره ورکړې چې په دې برخه کې به په چټکۍ اقدام وسي او موږ غواړو د دې کار درناوی وکړو. دغه لایحه تېره اونۍ په 9 موافقو او 2 مخالفو رایو سره په مشرانو جرګه کې تصویب شوه، خو کله چې په استازو جرګه کې د لایحې په اړه ځینې بحثونه ولاړ شول په دې جرګه کې یې تصویب ټکنی شو. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځنګړې سوي، خو ځینې راپورونه هم درو اوري چې په اصل کې چې کورنی څارون کې او نړیوال مرستندویان د افغانستان د روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کوي. جمهوری ریاست وایي چې حکومت د انتخاباتو شفافیت ته ژمن دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د راتلونکي لمریز کال په چونګاښ میاشت کې وسي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نږدې 2 کلن ځنډ وروسته پرون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه، خو د انتخاباتو یو شمیر کورنیو څارونکو او نړیوالو مرستندویانو سمدستي غبرګون وښود. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې د انتخاباتو د نیټې د اعلان هرکلی وکړ، خو تر څنګ یې ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید شفاف، عادلانه او بااعتباره وي. د امریکا د سفارت په بیان کې یادونه شوې چې په انتخاباتو کې شفافیت د ټولو افغانانو ترمنځ د یوې اجماع د رامنځته کولو او د خلکو له بیلابیلو ډلو سره د سلا مشورو له لارې راتلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما هم دې ته ورته یادونه کړې. یوناما په یو بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا له دې ادارې غوښتي چې د انتخاباتو په سمبالولو کې د افغان چارواکو ملاتړ وکړي، څو دا بهیر هر اړخیز او بې پرې وي او ثبات یقیني شي. بیان زیاتوي چې یوناما به د ولسواکۍ پر بهیر د اعتماد او د شفافیت د زیاتېدو لپاره د افغانستان له بنسټونو سره د اصلاحاتو په برخه کې مرستو ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د انتخاباتو د شفافیت د څار ادارې اتوا او د انتخاباتو بلې څارونکې ټولنې تفا د راروانو انتخاباتو د امنیت او شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې. اتوا د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې د انتخاباتو په بهیر کې شفافیت او د ټولو خلکو د ګډون ډاډ ورکړي، څو پر انتخاباتو د خلکو باور بیا راژوندی شي او د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ. دفاع ویلی چې روانې جګړې او ناامنۍ د انتخاباتو د شفافیت او عادلانه بهیر په وړاندې جدي ننګونې دي. د دفاع مشر نعیم ایوب زاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل، د امنیت مسله ډیره مهمه مسله ده. تر اوسه د امنیت دقیقه ارزیابي نه ده شوې او معلومه نه ده چې کوم ولایت او ولسوالۍ په امن کې دي او کومې نه دي. څو لږ تر لږه د امنیتي وضعیت سره سم د انتخاباتو اړوندو پروګرامونو ته امکان برابر شي او افغانان پکې ګډون وکړای شي. د ولس مشر مرستیال ویان نجیب آزاد وی د کورنیو چارو وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره چمتووالی نیولی، خو ښاغلی آزاد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو د شفافیت په برخه کې د اندېښنو په اړه د حکومت له دریزه ډاډ ورکړ.
هر افغان د حق لري چې انتخابات وڅاري، کله چې څوک وځي چې انتخابات شي ورای ورکړي. دا مسؤلیت هم لري چې د خپل رای هغه سرنوشت او د خپل رای هغه د تار وظیفه هم ولري. د دې لپاره زمینه هم مساعده ده. موږ سیاسي احزاب او د افغانستان ټولو نړیوالو ادارو ته د دې څخه زموږ دا غوښتنه ده چې د انتخابات وڅاري تر څو یو شفافه پروسه پر لار وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 کال د چنګاښ سرطان په 14 نیټه کېږي. د اساسي قانون له مخې دا انتخابات باید په 1994 کال کې شوي وای، خو دا بهیر په بیلابیلو دلایلو تر دې دمه وځنډید. تفا ټولنې د دې انتخاباتو د مالی لګښت د سرچینو په اړه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اټکل له مخې 250 میلیون ډالر ته رسیږي هم اندېښنه ښودلې. خو د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد ازادۍ راډیو ته وویل د دې لګښتونو لپاره 40 میلیون ډالر د مالی وزارت او پاتې نړیوال مرستندویان ورکوي. ښاغلی آزاد وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو په دې برخه کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې ده.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.
افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړ. د شورا پرون په خپل کلنی غونډه کې افغانستان او آیرلند ته د دې شورا د دایمي غړیتوب او د ټیسټ لوبو موقفونه ورکړل او دا دواړه اوس پر 50 اوره او 60 اوره سیالوي سربیره 15 ورځنی ټیسټ لوبې هم کولای شي. د افغانستان لپاره د کرکټ په نړیوال شورا کې د دایمي غړیتوب ګټې څه دي او له دې وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ له کومو ننګونو سره مخامخ وي؟ په دې اړه احمد تکل د کرکټ بورډ له پخواني مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې. شغلی فضلی د مرکې په پیل کې د دایمي غړیتوب پر ګټو خبرې وکړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري لپاره او د افغانستان د ملت لپاره مانوي ارزښت درته برغفي ورده سری چې اوس په بینالمللي ډګر کې د افغانستان نوم هلته ثبت راجستر شو. د کرکټ د بینالمللي شورا چې څومره انټرنیشنل ایونټونه کې چې افغانستان د دعوه وزبوي نو دا د افغانستان لپاره د مانوي لحاظ یو ډېر غټ ارزښت لري ځکه د افغانستان هویت هلته ثابته کوي. دا زموږ لپاره یو ډېره غټه خبره ده او خصوصا د ټولو هغه دوستانو ته
د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړیتوب مادي امتیازات هم لري.
بالکل بالکل په دې کې ان شاء الله ولعزیز دغه انځو کال پر سرکل کې به افغانستان ته تقریبا 100 ملیون ډالر بوجیا یا عاید راځي نو څومره چې موږ مسولیت ذاتی هم دومره پاندم تاسو یې راځي 100 ملیون ډالر هغه پیسې دي چې موږ کولای شو د تر مختلفو یوادونو سره د لوګو ډګر ته ولاس او خپل کورنۍ ته کې نور نه هم واده وخت هغه استعدادونه چې مسکه په صرف ودی ته انتظار او چې موږ د ټیم د افغانستان د کرکټ په ملي لوبغالي سره یوځای شي نو اوس کولای شي چې د نړۍ په مختلفو لیګونو کې هم لوبي وکړي هم هغه مالي برخه خپل کوي کې او هم هغه تجربې د نړیوالو سترلاسه کې لکه څنګه چې نور هغه د دې مخې د هغه لاس یو دی چې د کرکټ په ملي شورا دایمي غړي ته د درلودي هغه دغه امتیاز نه برخمن دي. نو اوس د افغانستان د کورنی کرکټ لوبغاړي شې تعداد یا پرفورمنس لري ټول ځان د لپاره دغه زمينه مساعده کوي چې د نړۍ په کچه لیګونو کې هم اشتراک وکړي.
د دایمي غړي توپ سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبې په محل ویش کې بدلون راځي.
بالکل موږ ان شاء الله ولعزیز د 2022 کال پورې 15 سیریز لرو هغه کې په 15 سیریز تنها د ټیسټ کرکټ لپاره وي او د نور به 15 او 16 سیریز نه وي په مختلفو هیوادونو کې د 2022 کال پورې. البته ارلن فقط 15 سیریز اخیستي او خموش 15 سیریز اخیستي نو دا ټول به د هغه هیوادونو سره وي چې د کرکټ د ملي شورا دایمي غړي توب لري او خصوصا د زیمبابوي او بنگلاديش سره به ډېرې سیالي وي چې هغه په رینکینګ کې اوس ډېر لاندې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ کې په تیرو څو کلونو کې خورا زیات ستونزې او مشکلات وو. دا کرکټ بورډ د افغانستان د هغه کرکټ اړوند و چې اسوسییټ ممبر وو یا دایمي غړی نه وو د کرکټ د نړیوالې شورا. آیا په د اوسنی ظرفیت کې د افغانستان د کرکټ بورډ دا وړتیا لري چې د افغانستان کرکټ په دغه نوي حیثیت او موقف سره اداره کړي؟
واقعا دا ډېر مهم سوال دی او ډېر ګرون سوال هم دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د اداري مسؤلیت وسل چند نور هم زیات دي. موږ هغه کډرونو ته ضرورت لرو چې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې د دې نمر کې کار کړی لکه د نوري ډاکټر حمید شنواری چې د ډاکټر نور محمد مراد دا ټول هغه خلک دي چې کافي تجربه په کرکټ کې لري. البته خصوصا د بورډ ممبران د فاره دغه سپنی او مسلکي کسان په کار دي چې هغه نو د افغانستان د کرکټ په اداره کې دغه ضرور ولوبوي او دغه تشکیل ټول د فنی او تخنیکی خلکو سره مسرت وي. نو واکن هم د اوسنی رهبری باندې دغه مسله ډیر دروند دي او باید د دې لپاره نور هم راشي کسان د کرکټ بورډ ادارې طرف چې کافي تجربه لري او ډېر کلونه لري خوب او ارمان درلودي او بل اخره ډېر تکلیفونه وشته.
د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی مرستیال عزیز الله فضلی وو. ومردل چې افغانستان پرون د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ.
د ازادۍ رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه میو منی همانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم د خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ په اړه کې راته غږیږي.
کتاب باندې تقریبا 3 کال کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابع او نما استفاده کړی ده.
ارشاد شینواره خپل شیرونه راوروي. دغه ټول مالانه ای له مسول مدیر سره مرکه
موږ پام دې پار باندې د خبر راوېست چې ترڅو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او پرختیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
لاندې کایت کواختو نور مطالب هم لرو. پایله خبرونو کو یوسف خان زدران د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
د امریکا د شیکاګو پونتون د لرغون پوانې په برخه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره مرسته کوي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د خبرګولې د میاشتې په 23 نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې له رئیس سره د لرغون پوانې په برخه کې د دغه انسټیټیوټ د همکارۍ په اړوند خبرې وکړې. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د امریکا د شیکاګو پونتون د ختیځ پیژندنې د برخې رئیس پروفیسر ګلستاین تر 2013 میلادي کال پورې د افغانستان د لرغون پوانې له برخې سره د دغه پانتون د همکارۍ ډاډ ورکړ. د څرګنده کړه چې په دې موده کې به د شیکاګو پانتون د ختیځې پیژندنې برخې د لرغونو ساحو د نقشو د برابرولو، د لرغون پوهنې له مدرنو وسایلو او سامان آلاتو څخه د استفادې زده کړه، همداراز د لرغون پوهنې د ریاست د لرغون پوهانو، د کابل پانتون د لرغون پوهنې د ډیپارټمنټ او د افغانستان د علومو اکاډمۍ د لرغون پوهنې انسټیټیوټ محصلان زده کړې به شامل وي. په دې کتنه کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست د هیواد د لرغون پوهنې له برخې سره د دغه انسټیټیوټ د همکاریو له امله د قدردانۍ ترڅنګ د شیکاګو پانتون د ختیځ پیژندنې د برخې له مسؤل څخه وغوښتل چې امریکایي لرغون پوهان د لرغونو آثارو د پروژو د کیندلو او د لرغون پوهنې په عملي کار کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. امریکایي لوري په دغه برخه کې خپل تیاری څرګند کړ او ویل چې د خپل لرغون پوهنې د برخې 2 استادان بعد د مضمونونو د تدریس، د آثارو د ترمیمولو او د لرغون پوهنې د تحقیق د څرنګوالي په خاطر د افغان لرغون پوهانو د روزنې په خاطر معرفي کړي. په غزنی کې د قلعه غزنین تاریخي جماعت ورغول شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغو مراسمو کې چې د خبرګولي د میاشتې په 23 نیټه په غزنی کې جوړ شوی و، د غزنی والی انجینر عبدالکریم د دې جماعت بیا رغونه یو ګټوره پروژه وبلله. وی ویل د قلعه غزنین جماعت د غزنویانو تر دورې مخکې آباد شوی و چې له بعد مرغه په تیرو کلونو کې د جنگونو او طبیعي پیښو له امله ودانۍ ته زیان اوښتی و. د دې جماعت د بیا ترمیم او رغونې چارې 15 مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا پیل شوې چې پر مرمت یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له انکشافي بودیجې څخه شاوخوا 2 میلیونه افغانۍ لګیدلی. د بودا ستر بوتان بیا رغول کیږي. په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا رغونې په باب نړیوال کانفرنس بعد د جاپان په قربتوب جوړ شي. د باختر اژانس د خبر لمخې د یونسکو سازمان د فرهنګي برخې رئیس سمنوري د خبرګولې د میاشتې په 23 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره په کتنه کې د دغه ټکي په څرګندولو سره وویل چې د یونسکو سازمان او جاپان بشپړ تیاری لري چې د نورو نړیوالو موسسو د همکاریو په جلبولو سره په بامیانو کې د بودا مجسمې بیا ورغوي. پوهان محمد رسول باوري له دغه وزارت سره د یونسکو د همکاریو له امله د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به په دې کانفرنس کې مشخصې طرحې وړاندې کړي. په بامیانو کې د بودا د 2 مجسمې د طالبانو لخوا ویجاړې شوې وې.
لیکوال او ژورنالیست زیرک فهیم په دې وروستو کې خپل نوی کتاب نیوز ایډیټینګ چاپ کړی دی. ښاغلی فهیم وایي پر دې کتاب مې شاوخوا 3 کار کړی او له 500 منابعو څخه مې استفاده کړې. زموږ همکار محبوب شاه محبوب د همدې کتاب په باره کې له ښاغلي فهیم سره مرکه کړې. پام مو ورته راړوم.
ښاغلی فهیم، تاسو سرکلی وایستم.
ډېر زه مننه، خوشاله اوسم.
ښاغلی فهیم، ستاسو نوی کتاب نیوز ایډیټینګ محتوا یې څه ده؟
نیوز ایډیټینګ دا د ژورنالیزم په برخه کې د ټیکس د ایډیټ په برخه کې یو کتاب دی. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په پښتو کې برازي او د دې ډیره برخه چې ده د عملی برخه ده، یعنی عملی ژورنالیزم دی. او په دې کې د ایډیټ لارې چارې دي چې هغه د محتوا او د شکل لمخې مونږ د رسنیو هغه خبرونه چې دي ایډیټ ته وړاندې کړي دي، مثلا هغه عملی کار دی. نو دا په دې دوه برخو باندې دي. او وروستۍ برخه د دې کتاب چې دی هغه قوانین دي چې هغه د یو ایډیټر د پاره ډیر زیات ضروری دي، او ایډیټر باید دا غینه آگاهی ولري ځکه چې په معمولی تیروتنې سره ممکن یو ژورنالیست او هغه ایډیټر ته چې دی ډیره زیاته ضربه ورسیږي خپل هغه رسنۍ ته، نو هغه قانوني لارې چارې چې دي، قوانین چې دي، هغه باید زده کړي او بل اخره دا غه پرانا کې کم ټیکسټ چې ایډیټ کوي د خبر هغه باید دا غه پرانا کې ایډیټ شي چې لستونځي خلاص.
دا چې تاسو په هندستان کې د ژورنالیزم په برخه کې ماستری کوي، عبدالتمو په افغانستان کې هم د یو شمېر رسنیو سره د ایډیټر په توګه کار کړی، په هندستان کې د نیوز ایډیټ او د افغانستان د نیوز ایډیټ دغه پرتلنه، دغه جاج څه ډول دی، څه ډول اخس متر اخس؟
بدبختانه په افغانستان کې وستون زده ده چې ډېر رسنۍ نیوز ایډیټر نه لري، او که نیوز ایډیټر لري هغه په نیوز کې یوازې د کاپی ډیسک هغه ونډه ترسره کوي. کاپی ډیسک کې مطلب یعنی موږ ورته کاپی ایډیټ وایو. کاپی ایډیټ یعنی د په پښتو کې هغه ته یوازې سماونی وایي. سماونی نه مطلب دا دی چې هغه ادبی سټرکچر چې دی هغه وګوري. اما په نور نړۍ کې نه یوازې په خبرونو کې لږ اضافه وي، نو په اته په کتابونو کې یو خاص ایډیټر وي چې دا غي کتاب ایډیټر بلل کیږي، او هغه کتاب چې دی هم د محتوا او هم د شکل مخې ایډیټ کوي. په اکثره هندي رسنیو کې چې ما ولیدل، یا د ایران ته چې زه تللی وم کوم رسنیو کې چې ما ولیدل، د سیمې د نورو هیوادونو رسنیو کې هغوی ایډیټران لري، او ایډیټران چې دي تقسیم دي. په افغانستان کې پرته د پژواک خبري اژانس نه نورې ادارې چې دي هغوی خاص یو ایډیټر لري، او هغه یوازې هغه سماونی چې موږ ورته په پښتو کې ویو یعنی کاپی ډیسک هغه کوي. پژواک چې دی به همداسې مسلسل یو سیستم لري چې هغه مثلا کاپی ایډیټر دی، سب ایډیټر دی، چیپ ایډیټر دی، چې یعنی یوې د محتوا له مخې، یوې د شکل له مخې، او اخیری به سماونو ته راځي چې هغه کاپی ډیسک دی هغه یې ګوري. خو په ایران او هندستان او دغه نور سیمو هیوادونو کې دلته به همدغه مرحله چې اوس په پژواک کې ده په دغه رقم باندې یو ساختار لري چې هغه ورته د ایډیټرانو میز وي. د ایډیټر میز کې د هر سړي ځانګړي وظیفه معلومه ده، او هغه دا ایډیټ کوي. په ټلویزیونی رسنیو کې په افغانستان کې هم بدبختانه یو ستونزه داشته دی چې اکثر نیوز منیجر چې هغه نیوز ایډیټری، او دا د نیوز منیجرۍ په کار باندې هم ډیره زیاته اغیزه لري، ځکه نیوز منیجر چې دی هغه یو منیجمنت کوون کده د ادارې چې هغه به دانیار سره په څه ډول راشه در شو لري، د ترانسپورت سره چې ستونزه پیدا کیږي، د ژورنالیستانو لیگ را لیک، خو ایډیټر چې دی هغه کار نشي کولای. نو دلته یو دغه کې مصروف کوي
تر ډیره پوری هغه رسنۍ چې هغه امکانات کم لري. د تا چې کوم ستونزې بیان کړم، دغه ستونزې خیالته موجود دي، خو په یو شمېر رسنیو کې بیا دغه پوهې نشټواله موجود دی. وي په دې نه پوهیږي چې مثلا دغه د ایډیټرانو میز څه ډول جوړ شي. کچیرته هغه کسان چې غوی اوس غواړي د رسنیو دغه سیستم جوړ کړي، ستاسو لارښوونې به هغوی ته څه وي؟
تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړله. په اکثره رسنیو کې خو یو دا دی چې کاري قوه کمه ده، او په ځینو رسنیو کې چې هغه ډېرې زیاتې مثلا د اقتصاد مالي پلوه قوي نه دي، د هغوی دا ستونزه شته دی. او که څوک نوي غواړي دا کار وکړي، نو دا د یوې رسنۍ د شناخت لپاره چې هغه رسنۍ په مارکیټ کې څه رقم شناخت پیدا کړي، ایډیټر ډېر ضروري دی. د ایډیټر دپاره په هر ادارې کې لومړی ریجنل ایډیټر چې هغه د ولایاتو څومره خبرونه دي دا هغه لاسته راځي، او هغه ایډیټ کوي. دا هغه نو وروسته چې دی هغه به نورو ایډیټرانو ته ځي، لکه مثلا چیپ ایډیټر ته ځي، سب ایډیټر ته ځي. هغوی دا خپل د محتوا له مخې سره، د سټرکچر له مخې چې دی دا رپورټ ګوري، او وروستۍ برخه به وروسته راځي کاپی ایډیټ ته چې هغه سماونی دي چې مثلا هغه د ادبي لحاظ نه څیړي، چې مثلا په پښتو کې رستاړي، مختاړي، وونه، یېګانې دای سمي. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کاپی ډیسک کې به الته د انوان په مسلې باندې ډیر زیات فوکس کیږي، او هغه انوان سمي. نو که څوک چیرته په دې برخه کې پنګونه کوي، ایډیټ یا ایډیټر چې دی هغه ډیر ضروری دی، ځکه د ایډیټر د نیوز په سمولو سره ستاسو خبر چې دی په مارکیټ کې خزې پیدا کولی شي، هم په رسنیز ډګر کې او هم په عام خلکو کې. ځکه ځینې رسنۍ داسې خبرونه نشروي چې ممکن هغه د محتوا له مخې نه خلکو ته یو پیغام ورسوي، اما په قانوني لحاظ باندې ډیر مشکل جوړولې شي، هم د ادبیاتو له لحاظ ډیر مشکل لري، هم دا رنګ ک پیغام تا غ رقم وړاندې کی غس وړاندې نشي، یا مثلا قانون سره په ټکر کې، مثلا ډیر خلک دي په ادبی لحاظ باندې یو شی لیکي مګر هغه غلطه معنی لري، د شانتی شینو ته باید ډیر وړي وړي نقطې دي چې په ایډیټ کې ورته پام کیږي او هغه باید
استاسي دغه کتاب د خبرونو ایډیټ یا نیوز ایډیټ دا به ځوانو ژورنالیستانو ته او یا هغه رسنۍ چې هغوی نوي په فعالیت کار کوي هغوی ته به څه ګټه وکړي؟
لومړی خو ما ته ډېره زیاته ګټه وکړه، ځکه چې زه په دې کتاب باندې تقریبا درې کاله کېږي کار کوم او په دې کې شاوخوا 50 منابعونه ما استفاده کړې ده، او بیا زمونږ په افغانستان کې چې څه ټلویزیونونه دي خصوصا ما چې ورسره کار کړی، یا مثلا ځینې آنلاین رسنۍ او د دې سره جوخته ژانس دی یا ژانسونه دي چې ما دوو کې کار کړی، د دوی خبرونه چې دي مونږ هغه ایډیټ نه مخکې او وروسته دا دواړه سره پرتله کړي دي، عملي کار دی. ټلویزیونونو هم چې ما کوم ټلویزیونونو کې کار کړی نورو نه مې راغستې، نو اول خو ما ته ډېره ګټه وکړه او زه په دې باندې ډاډه یم چې د نورو لپاره به ډېره ګټه ولري، خصوصا که زما دا خبره ډېره غټه خبره نه وي، یا مثلا زه د خپل شان نه ډېره جګه خبره ونه کوم، د پوهنتونونو دپاره چې موږ په څلورم او دریم صنف کې د ایډیټ دغه لرو مضمون، د هغوی دپاره به ډېر خیز، ځکه چې ما اکثره پوهنتونونه لیدلي هغوی د ایډیټ دپاره مضمون لري خو مفردات یې ډېر کمزوري دي او حتی په نش حساب، نو که زما خبره ډېره غټه ونه ګڼل شي نو زه فکر کوم چې د ژورنالیزم د محصلینو دپاره به هم ډېر ګټور.
تاسو په خپلو خبرو کې په لومړي سر کې یادونه وکړه چې د کتاب یو برخه قوانینو ته ځانګړې کړې ده، کوم قوانین؟ آیا یوازې د رسنیو قوانین که نه د افغانستان د نافذه قوانین یا د رسنیو پالیسي یا د تورته نور مسایل مخکې شریک؟
په دې کې ټولې برخې شته، یو د افغانستان د منتخب قوانینو مجموعه ده چې په هغې کې جزایي برخه ده، او په جزایي برخه کې د رسنیو دپاره چې کوم قوانین دي هغه دي، مثلا موږ ډیفیمیشن یا مثلا د غیبت چې څوک رسنیو کې کوي، یا مثلا ځینې داسې موارد دي چې په هغه چا باندې تور لګي او هغه ته پکې تاوان رسیږي شرکت ته، دا موږ د څو اړخونو نه څېړلی دی چې مثلا نورو هیوادونو کې څومره تاوان لري، یا هغه شرکت ته چې ته پرته د دې نه چې ادعا وکړي یو ثبوت ونه لري او شرکت ته تاوان ورسیږي، نو د افغانستان د قوانینو په لحاظ باندې ته څومره جریمه باید ورکړي. همدارنګه ډیفیمیشن شو یا نور موارد شو، دا په جزا کې دی. مثلا ځینې خلک داسې مسایل وړاندې کوي چې هغه د ملي ګټو په زیان وي، قسم دا خبره به ډېره واضح نه وي تر اوسه پورې چاته چې په افغانستان کې ملي ګټې کمی دي تعریف شوي څه رقم دي، اما ځینې موارد داسې شته دی چې هغه مشخص دي، مثلا خیانت د هغه پټو اسرارو نشر چې هغه دولت ته لومړی دي، یا مثلا د دې سره جوخت نور داسې موارد دي چې هغه نشر منع دی، د دې په نشر باندې چې د رسنیو نه پرته د کوم دغه نه نشرېږي، یعنی پرته د کوم خبر نه نشرېږي، په هغې تړاو آګاهي نه لري، دا وروسته ډېرې ستونزې زیږي، او که حکومت ورته متوجه شي نو ژورنالیست ته ډېر زیان رسي، هغه رسنۍ ته زیان رسي. دا موږ څېړلي دي، بیا د هغې د بند یا هغه کوم محکومیت چې په هغې باندې راځي هغه موږ ورته مادې ذکر کړي دي. د دې سره جوخت د افغانستان د رسنیو چې دي، مطبوعاتو قانون چې دی، یا مثلا معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې دی، یا مثلا د دې سره جوخت ما ځینې قوانین چې هغه نړیوال قوانین دي او هغه قوانین دي مګر اخلاقي جنبه لري، لکه مثلا د نورو هیوادونو لکه د سارک د غړو هیوادونو یا مثلا د یونسکو سازمان، دا چې دي اخلاقي جنبه لري چې یعنی حکم د جزا وربانې نه صادر کیږي، اما په ټولنه کې یو ستونزه پیدا کولی شي. دا موږ څېړلې دي او هغې دپاره ځینې موارد داسې هم ذکر کړي دي چې مثلا کېدای شي چې په نورې نړۍ کې یو شی اخلاقي جنبه ولري مګر هم په افغانستان کې هغه قانون دی، مثلا ته چې یو د قومونو ترمنځ تعصب ته لمن وهي په نورې نړۍ کې کېدای شي دومره نه وي، اما په افغانستان کې چې دی دا جرم دی د قوانینو په اساس باندې.
د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه قوانین پالیسي او دغه ډول اصول باندې یو ایډیټر ته هغه د پوهې اړتیا څومره ده چې هغه باید په دې باندې پوه شي یا پوه نشي؟ څنګه
د ایډیټر لپاره شرط دا نه دی چې ایډیټر دې په ژورنالیزم پوه شي، خو د ژورنالیزم نه دې زیات په ادبیاتو پوه شي. دا دوه برخې چې دي، دا د سمونو برخې دي. ایډیټر دې هغه کس چې هغه په قوانینو باندې پوهېږي. کله چې یو ژورنالیست په قوانینو باندې پوه نشي هغه، یا ایډیټر په قوانینو باندې پوه نشي هغه ایډیټر کېدای نشي. مثلا زمونږ د افغانستان ډیر ژورنالیستان وایي حکومت د مثلا د مخدره موادو قانون ولسی جرګې ته د تصویب د پاره وړاندې ک دا اصلا غلطه اصطلاح ده. کله چې یو شی قانوني نو ولسی جرګې ته د تصویب د پاره څنګه وړاندې کیږي، مطلب دا دی چې طرحه وړاندې شو چې هغه به وروسته مصوبه کیږي. یعنی دغه شی نه دی چې په مسلسل ډول باندې سړی باید آماګاهي ولري په قوانینو په هغه ساختارونو باندې چې هغه په یو اداره کې په دې ټولو باندې، نو ډېر ضروری ده عامه معلومات ډېر ضروری دي. یعنی نه یوازې هغه ته په طب کې په زراعت کې په دې ټولو برخو کې باید حد اقل دومره معلومات ولري چې هغه د ټیکس ایډیټ کې هغه ته ستونزه پېښ نه کړي. خو خلاره دا ده چې ستاسو خبرونه وګدنه شي که یو کس په زراعت کې نه پوهیږي او ایډیټر دی، ممکن هغه ژورنالستان یا هغه ایډیټران چې زراعت په برخه کې ایډیټ کوي یا هغه ته ځانګړي شوی هغه سره مشوره وکړي ایډیټ وکړي یا ورزش یا نور.
ډیر مننه،
خوشاله اوسې. مننه.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
وړاندې دا ټول مالنه په باره کې مرکه ما اوریدلای شي، خو اوس وګمه راغلی او د ګربتانو د مانۍ نقل ورسره دی. وګ بشو وګمه ته چې د ګربتانو مانۍ څنګه و
دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ورهاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب وو. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې، دې یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل: مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره ښیرازه او حاصلخیزه وه. اورښت پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او قحطۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې، ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کښتۍ راغله، خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ور نه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترۍ تم شول. یوه ورځ پاچا وویل: زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نااستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبه ولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې، لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلې وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناآشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تک ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو، خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل: اوبه د ژوند نښه ده. لسین دوا وختل او بلی غاړی ته د پراخې دختې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانې ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډیر لری وو نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیګو ډیره. لخه اوږد مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو کوربت ولید چې د غره له څوکو راووت. راټیټ شو، وکیغېده، خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یوه لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګوربت زهله ولیده او هلته ناست ګوربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څلو اړ دی، زما د پلار زاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیر زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه قرار قرار په بادراوړیو دوړو کې پټه او نه هم شوه. مفکوک له مشر ګوربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یو څه اورېدلی وو، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه همغلته ده. زوړ ګوربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې هسې نه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانیستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریخو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لار کړی او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړی وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې ولاره وکړه. خوري یو ورته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوک پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ: موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ، هله بیا کښتی راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وي، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د ورو د ماتولو ټکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د ورو په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کغاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولې په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لوی وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشباړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلی مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتی راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خپره شوې، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کاروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړې دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولويږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د قربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازي یې کړې.
در روان کال د خبرګولی د میاشتې په 28مه نیټه غاټول معلنۍ چاپ شوه. د غاټول معلنۍ مسول مدیر عبدالحق سلام زوی وایي دا او ملګرو یې پتیلې چې په غاټول کې به ادبي موضوعات خپروي. زموږ همکار همایون واد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي سلام زوی په خبرو پیلېږي.
غاټول معلنۍ کلتوري او ادبي مسایل خپریږي پکې. دا تقریبا شپږ میاشتې مخکې زه او یو څو نور ملګري مصطفی سمون او ګل رحمان رحماني او یو څو نور ملګري دوی سره یو ځای شو. موږ ویل چې یو داسې یو شی چاپ کړو چې مشخص یوې برخې ته ځانګړې یعنې تخصصي غونډې یو شی وي. نو بیا ما هماغه و چې په اخبار باندې سلا راغلله، نو نوم شیم ورته انتخاب کړل. وروسته له ملګرو سره په دې باندې وغږېدو چې ښایي کوم موضوعات دی پکې خبره شي، پر منځپانګه باندې وغږېدو. له ډېر هغه نه وروسته بیا موضوعات هم پکې راټول کړل، نو هغه محتوا او منځپانګه باندې سره وغږېدو او سخ کال د غبرګولی په یوویشتمه باندې را وایست.
د چاپي رسنیو بازار ډېر سوړ شوی دی. فکر کوي چې دغه غاټول به خپل ځای ونیسي، لوستونکي به پیدا کړي؟
کابل پوهنتون کې نور د دې تر څنګ نور اخبارونه هم چاپېدل او محصلینو چلول. ځینې خو داسې و چې په مشخص ټولګي پورې باړوند و، لکه د دویم ټولګي د زده کوونکو له لوري. نو دا بچ بیا دریم صنف ته ولاړل، هغوی به بیا مسله ختمه شوه پکې، یا همدغسې مثلا مشخص ولایتونه و. نو او بلې لیکنې ګډې وډې لیکنې وې، هر راز لیکنې پکې راغلي. نو موږ ویل چې راځئ چې ادب ته مشخص ادب ته کار وکړو، دغه د خپل د زړه غوټیم چې دي دغه هلته پکې راوسپړو. کومې مهمې خبرې چې دي په ادبیاتو کې تر اوسه تتې پاتې دي، راځئ چې هغه خبرې پکې راوسپړو. نو دغه برخه چې یوازې ادب ته ځانګړې شوې ده، ادب او ادب سره اړوند مسایلو باندې موږ دغه اخبار خپور کړو. د همدغه لپاره کار کوو چې یوازې مشخص یوه برخه تخصصي غونډې کار پرې وشي، نو هغه خپل لوستونکي خلک یې هم مشخص شي. دغه یوه لاره شته چې د اخبار د خپرېدو لاره جوړه شي ورته.
یعنی تاسو وایئ که چېرې زموږ رسنۍ په مشخصو موضوعاتو خپرونې ولري، یعنی یوې برخې ته ځانګړې شي، بیا به دغه یوه برخه خپل لوستونکي هم پیدا کړي؟
خو مهم همدغه ده. اوس موږ که اخبارونه راواخلو، نو دینی، سیاسي، ټولنیز، سپورتي، راز راز مسایل په یوه اخبار کې خبريږي. نو دا یو څه ګډوډي هم پېښوي، مشخص لوستونکي هم نه پیدا کوي. نو د دې لپاره که چیرته خپرونې یا همدغه اخبارونه وي یا هم نور په رسنیو کې نور هغه وي چې دوی یوې برخې ته مشخص شي، نو خپل مشخص اصلي لوستونکي پیدا کوي. هغه لوستونکي بیا زر هم د دغه خپرونې نه لاس نه اخلي. نو ځکه د پاتې کېدنې او د مخته تګ امکان ډېر دی.
په داسې وخت کې چې ټولنیزې شبکې نن سبا ډېرې کارول کېږي او ډېرې عامې دي، یا مثال ویبپاڼې دي، راډیو تلویزیون دی، په داسې وخت کې سړی څنګه کولی شي چې خپل اخبار وساتي؟ موږ یې ډېرې بېلګې لیدلې چې یو چا یو څو ګڼې اخبار چاپ کړی، وروسته پسې تللی، هغه اخبار بیا نه دی چاپ شوی.
یو خو ځینې اخبارونه چې دغه د مالي مسایلو له امله هغوی بېرته په ټپه ودرېږي، یو دوه یا درې ګڼې خپرې شي، بېرته چې مالي امکانات یې ختم شي، نو د دوی هم ارادې ورته سستې شي او اخبار بېرته په ټپه باندې ودرېږي، پریږدي. خو موږ خپل ملګرو دا خبره سره کړې ده چې که چیرته نور خلک له موږ سره همکاري هم ونه کړي، نو موږ به په خپلو یعنی په کم تعداد به کمیت ته ډېر پام نه کوو، بلکې موږ دلته کیفیت ته پام پکې کړی دی او لږ به خپرې کړو. خو څومره چې موږ خپله وس کېږي، موږ به خپله دغه مالي امکانات هم خپله خپلو ملګرو په غاړه اخیستي دي. یوازې موږ مشخص خپل هدف تعقیبوو او د دغه هدف
په تعقیبولو سره سړی کولی شي خپل اخبار جاری وساتي. په راډیو کې په ټلویزیونونو کې رنگا رنگ خپرونې کیږي، خو موږ مشخص له کوم لیکوال نه یا لکم ژباړون کې نه چې هر لیکنه اخلو، زموږ شرط ورته دا وي چې تاسو داسې لیکنې موږ ته راولېږئ چې هغه په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې نه وي، یا دغسې موضوعاتو پسې موږ هم ګرځو چې په ټولنیزو رسنیو کې په هغو کې انعکاس نه وي موندلی، یعنی مخکې خبره نه وي پېښوې، تر څو شی نه وي وي نو هر څه چې نه وي وي هم لوستونکي پیدا کوي او د خلکو مخ ور اوړي.
مخ کی هم زینی مجلی او محلنی یونیز چاپ شوی وی چې هغه یوازې ادبیات ته ځانګړي وي، دغه غاټول له هغه پخوانی او ادبی خبرونو سره څه توپیر لري؟
پخوانی به مثلا کا اخبارونه وو، دغه هغه خلکو یا به مشخص په کوم ټولګي کې وو، لکه یا به محصلین وو، محصلین به کله فارغ شول نو په نورو دندو شان وو بوخت شول، دغه کار به پریخو. مخ یا په پهنتون پورې نه ده منحصره کړی ده. او بل خبره دی هغه ده زینی نور هغوی د ډیر وخت مالی امکاناتو له کبله خپلې خپرونې بندې کړې دي او په ټاپه باندې درېدلې دي، خو موږ سره ډیر هغه خل داسې څوک نشته چې دوی د یوازې محصلین وي او هغه خپل مشخص وخت لپاره چې په هغه کې مصروف وي د هغو لپاره کار وکړي. نو موږ په همدې پار باندې دغه اخبار راویست چې تر څو مشخص د ادب لپاره کار وکړو او په رښتیا هم دغه سلسله جاری وساتل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ځوان شاعر ارشاد شینواری د شاوخوا یو کال راهیسې شاعري کوي. دوی وایي هڅه کوم چې په شعرونو کې مې نوي مضامین ډېر وي. له ښاغلي شینواري سره مې لنډه مرکه کړې، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ارشاد ستړی مس
خیر وسې نه دی صاحب، مننه چې مو دلته راوغوښتل.
دغه اوس هم چې زه په دې بیرونو کې ګورم شاعران ډېر دي، تاسې د احمدشاه بابا د بهیر غړي یاستئ، دا راته وایاستئ چې په دې بهیر کې هره اونۍ څومره کسان راټولېږي؟ رښتیا هم ډیری شاعران دي، کیسه لیکوالو، ناول لیکوالو، طنز لیکوال داسې کسان هم شته.
د احمدشاه بابا ادبی بهیر چې دی داسې نوی جوړ شوی دی، څو میاشتې تیریږي د دې جوړېدو څخه. تقریبا د 50-50 پوښانه پر راځي او مختلف قسم ځوانان پکې دي، څوک شعر لیکي، څوک
ډیری څوک دي،
ډیری شاعران.
څه فکر کوي ارشاد چې ولې له شاعری سره علاقه ډیره ده؟ دلیل یې څه ده؟ شعر اسانه ده که بله مسله؟
زما په نظر شعر به د لیکوالۍ په نسبت ډیر اسان وي، لیکوالۍ ما ته سخت ښکاري زما په نظر.
او ما بیا چې اورېدلی دي خلک وایي وایي ډیر مشکله ده چې سړی د یو بیت وسي لیکلی، لیکوالۍ وایي بیا اسانه ده کولی شي. د چا شعرونه لولی ډیر ارشاد؟
شاعران خو مختلف شاعران لولم، د کاروان صاحب شاعري لولم، سعود صاحب شاعري ډیر لوستلې ده، د حمزه بابا شاعري لولم، مختلف شاعران شعر لیکم، شعر لیکم.
دغه نن سبا د ځوانانو شعرونه چې زه ګورم ډیر بدل شوي دي، ډیرو نویو مسایلو ته دوی شعرونه لیکلي دي. په ځوانانو کې مو څوک ډیر د توجه وړ؟
محمود دلګر مې د فخر وړ شاعر دی، او داسې مختلف شاعران نور دي څوک چې ښه شعر لیکي، چې یو ذبیح الله بیان دی، چې زما نږدې ملګری دی، باخر صاحب دی، نور مختلف شاعران.
تاسو خپله نثر هم لیکئ که یوازې شاعري کوئ؟
تر اوسه خو مې یوازې شاعري کړې ده، کوشش کوم چې نثر برخه کې کار وکړم.
مهرباني، یو شعر به مو واورو.
غزل دی: مې خزانه د ګلونو پاڼې راشي، کو زما د ارمانونو پاڼې راشي، تا په یو نظر کتو حسن پرست شو، تا په سید نظرونو پانی رشی، مل راشد زوانی عمر تیریگی، مل راشد کلونو پانی رشی، ما سگر دی دراتو وادو کڑی، او پا ما دا ما خامونو پانی رشی، چی دا مور پا زواغانو باندی رنگ شی، پا خوی دا سوابونو پانی رشی، و ارشاد نتولی خبکیگی، چی دا دنگ و چی نارونو پانی رشی.
له ځوانانو اکثره وخت ما دا پوښتنه کړې ده چې د نویو مسایلو د ایجاد لپاره د نویو مسایلو د مطرح کولو لپاره د نویو مضامینو د خلق لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو نظر په دې سکه څه ده چې په شعر کې د نویو مسایلو د مطرح کېدو لپاره څه باید وسی؟ بل څه چل کوي؟
نو زه خو وایم چې شعر لپاره هر اړخیزه مطالعه ډیره ضروری ده. کنه داسې نه ده چې ته باید یوازې په شعر کې مطالعه ولرې. د شعر د داخلي جوړښت په اړه معلومات دي، اوس زیاتره ځوانان دي چې د بهرنی شکل چې د کوم شعر دی هغوی ته زیاته توجه کوي، داخلي شکل ته توجه نه کوي. نو پکار ځوانانو ته دا ده چې شعر د داخلي مطالعه زیاته ولري.
او منظور مله داخلي مطالعه نه څه ده؟
او داخلي جوړښت چې د شعر دی په هغه کې تخیل له موسیقیت ته شکل له شبه ده عاطفه ده همدغه شیان دي چې باید دې توجه وکړي. په دغه باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړي.
تاسو هر وخت کولای شئ شعر ولیکئ؟ ډیری ځوانان چې ما پوښتلي دي هغې راته وایي وایي موږ منتظر یو یو الهام ته، چې بیا الهام راشي بیا بعد له هغه شاعري کوو. خو ځینې ځوانان وایي چې موږ الهام ته نه کینو، خپله یو څه لیکو بیا په هغه باندې کار کوو، یو شی ورنه جوړیږي. تاسو تجربه څه ده؟
زه خو شعر ته مې داسې ځانګړی وخت نه دی ټاکلی چې زه باید دې وخت کې شعر ولیکم دې وخت کې شعر ونه لیکم. سم په یو موضوع کې سوچ کوم، فکر کوم، به چې ما هغه وخت یو ذهن ته چې راشي دا باره کې ما هغه وخت لیکم.
کوم مسایل دي چې تاسو ډېر متاثره کوي او له هغه وروسته تاسو بیا کولای شئ شعر ولیکئ؟ دین تخیل مپارئ.
نو اوس خو د دې وطن حالات خو تاسو ټول ته معلومه ده چې خراب دي. نو دغه حالات د دردونکي حالات دي چې سړی د متاثره کېږي او شعر دی.
مهرباني یو شعر راته ولولئ.
بل غزل دی عمان صاحب. کزمک اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، کزمک اوسم آسمان ته ضرورت لرمه، څه د یو چا لپاره ځان ته ضرورت لرمه. په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، په امکاناتو پسې ګرځمه دوام ورکوم، د ناممکنه ژوند امکان ته ضرورت لرمه. تا نه بغیر زه د بل هیچا اسره نه لرمه، زه تږی فصل یم باران ته ضرورت لرمه. هغه مانا زه هغه نه په امان کېما، د یو انسان په څیر انسان ته ضرورت لرمه. ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، ستا د غمونو سره دومره عادت شوی یم، په خوشحالۍ کې هم خفګان ته ضرورت لرمه. او د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د رنځ طبیب مې پیدا نه کړو له ارشاده دلته، د لا علاج مرض درمان ته ضرورت لرمه.
هو ډیر ښایسته شعر و. د ځینې صنعتونه دي چې پخوا معمول و او تاسې هم په خپل شعر کې استفاده ورنه کړې وه چې خفګان او خوشحالي مو ډیره ښه سره راوستې وه. پخوا به دغسې صنعتونو ته په شعرونو کې شاعرانو په لویو لاس توجه کوله. تاسو څنګه کوئ کله چې شعر لیکئ؟ په شعوري ډول هڅه کوئ چې ځینې صنعتونه چې دي هغه پکې راولئ او که تصادفي راځي؟
شعوري خو زه فکر نه کوم تصادفي.
د احمدشاه بابا بهید کې چې تاسو یې غړیتوب لرئ، هلته څنګه یې د نقدو غونډې هم یې په شعرونو په کیسو په دغو باندې بحثونه کېږي که نه کېږي؟
هو بحثونه کېږي. یوه اونۍ موږ د شعر او نثر لنډو کیسو داسې په مختلفو موضوعاتو بحث کوو، بله اونۍ بیا په غزل په نظم په لنډه کیسه همداسې باندې بیا بله یوه اونۍ لکچر وي، بله اونۍ باندې بیا د نقد کوو په غزل باندې په نثر باندې.
ول نظمونه نه لیکئ؟ ما چې ستاسو شعرونه وکتل نظمونه مې تر سترګو نه شو. دلیل یې څه ده؟ پخوا په دې تقریبا یو لس کاله مخکې نظمونه ډېر زیات لیکل کېده او ډېر اوږده اوږده نظمونه به و. نن سبا نظمونه کم شوي دي، د دې علت په څه کې وینئ؟ یا تاسو یې نه لیکئ؟ نور ځوانان هم چې زه وینم نظمونه کم لیکي، ولې؟
اوس نن سبا چې دا د غزل علاقمندان بیخي ډېر دي او زه غواړم چې د نظم په باره کې ډېر معلومات ترلاسه کړم او اول ښه وپېژنم چې نظم سره ښه ولیکم، ښه ښه نظمونه لولم، دغه نه وروسته بیا زم کوشش کوم چې نظم ولیکم، خو تر اوسه مې نظم نه دی.
مهرباني یو بل غزل هم راته ولولئ.
غزل دی د ننګول المباران غواړي، د ننګول المباران غواړي، زړه لیونی رانه جانان غواړي. زلف خوری خوری په مخ پرېږده، زلف فری فری پا مخ پریگ دا یو پاڑوگر سڑے ماران غاڑی سما وجود لبی خدیو باسا سما وجود لبی خدیو باسا خلق لمان رو گریوان غاڑی چا دما چڑگی پروان لری خپل مات بنگلی تاوان غاڑی مر گورس تک امکان ولری ارشاد بدا پا گئے آرام ہوا
ڈیرا مانا ارشاد سے کورم ودان
مانا چند وقت